دید سروان صاحب.
مننه نعیمی صاحب، ستړی مشه. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او په لړ کې به واوري چې د افغانستان ځینې چارواکي وایي چې د داعش له نیول شویو غړو څخه به تحقیقات وشي. په دې خبرونه کې په دې موضوع سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. لمړی هم د دې سات خبرونه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د سولې ولسي حرکت نن په هرات کې خلک د سولې هلو ځلو ته وربولي او د ترکیې پارلمان د لیبیا د ملي یووالي له حکومت سره یو اړخیز امنیتي تړون تصویب کړ. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی ونتوانېدل د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې پرون شنبه اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر مولانا محمد عبدالله تېره شپه ناوخته پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي اوس چې د افغانستان په وخت شپې 12:15 دی ونتوانېدل نتیجې اعلان کړي. احتمال شته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د میزان د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نن یکشنبه اعلان کړي. کمیسیون ویلي چې په ټولو ولایت تونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه کړې ده. د سولې ولسی حرکت غړي نن په هرات ولایت کې د سولې او اوربند په ملاتړ ولسی غونډه جوړوي. دغه حرکت غړیو پرون شنبه هم په هرات ولایت کې له ولسونو سره د سولې پر ګټو خبرې وکړې. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت تغړي د هرات په شار کې لمدني ټولونو سوداګری خونی او نور مشران سرګډه غونډه لري. د غونډې پر مهال به هم د جګړې لشکل خونه څخه د اوربند او سولې جدي غوښتنه وسی. همدارس بل ولسونو څخه وغوښتل سي چې نور سکوت پات نه سي، نور باید د جګړې په وړاندې راپورته سي.
د سولې ولسی حرکت غړي د سولې ولسی حرکت ټولو غړیو ټولو څلور دیش ولایتونو ته خپل سفر 12 ورځې مخکې له هلمند پیل کړ. د حرکت غړي به اوس تر هرات وروسته بادغیس، غور او نور ولایتونو ته لاړ شي. د سولې ولسی حرکت سبانې یو نیم کال مخکې وروسته له دې خپلې هلې ځلې پیل کړې چې په هلمند کې یوې 14 ګڼو کسانو ته مرشوبله واړوله. د ننګرهار والی وایي په دغه ولایت کې سږکال نږدې 10,000 ټنه سیتروس یا نارنج باب تولید شوي دي. شاه محمود میاخیل ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د خپلې اړتیا زیات سیتروس نورو هیوادونو ته صادري شي. د وویل
د ننګرهار نه تقریبا 10,000 ټنه سیتروس تولید شوي دي. زمونږ هیله هم دا ده چې دا نورم هم وسعت پیدا کړي تر څو د افغانستان د داخل د سیتروس د مصرف کفایت وکړي.
شاغلی میاخیل وایي افغانستان اوس هم له نورو هیوادونو سیتروس یا نارنج باب واردوي، خو دوی هڅه کوي چې افغانستان له دې درکه پر ځان بسیا کړي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي یوازې د ننګرهار په نوي فارم کې د سیتروسو 16 ډولونه شته چې سږکال یې حاصلات ډیر شو. د خبرونه لاسادي رادیو اوري. د ترکیه پارلمان پرون د لیبیا د ملي یووالي له هغه حکومت سره چې ملګری ملتونه ملاتړ کوي یو اړخیز امنیتي او پوځي تړون تصویب کړ. ترکیه په ترابلس کې ډیره د لیبیا د ملي یووالي حکومت په رسمیت پیژني، خو د غیوات په ختیځ کې د جنرال خلیفه حفتر ځواکونو خپل موازي حکومت اعلان کړی دی. د ترکیه د انادولو خبري اژانس تر راپور لمخې دغه پوځي تړون ترکیه ته زمينه برابروي چې د ارتیا په صورت کې په لیبیا کې د پوځي روزنې پرسونل او تجهیزات ځای پر ځای کړي. په دغه تړون کې د استخباراتي معلوماتو شریکول هم شامل دي او انقره ته چانس ورکوي چې په لیبیا کې ګډ پوځي تطبیقات وکړي او که غوښتنه ورڅخه وشي لیبیا ته وسلې او پوځي وسایط ولېشي. آژانس وایي ترکیې له دې جلاده داسې امنیتي ځواک د تشکیل ژمنه کړې چې په لیبیا کې به د پولیسو او پوځ مسؤلیتونه ورلغاړې وي. انقرې او په ترابلس کې د ملي یووالي حکومت په خپلو کې په نومبر میاشت کې پوځي تړون لاسلیک کړی و. دوی د سمندري سرحدونو په اړه هم یو تړون لاسلیک کړی چې په نړیواله کچه یې انتقادونه پارولي. د لیبیا د ملي یووالي حکومت دواړه تړونونه تیره پنجشنبه تصویب کړي دي. جرمني د امریکا په متحده ایالاتونو کې هغه نوی تصویب شوی قانون وغنده چې له مخې د نورد ستریم دوه په نوم د ګازو د نلیکې پر مرستندویو شرکتونو بندیزونه لګول کیږي. په پام کې را د روسیې د دې نلیکې په مرسته د روسیې ګاز اروپا ته انتقال شي. دغه طرحه تیره جمعه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لخوا توشیح شوه او د قانون حیثیت یې خپل کړ. دغه قانون له هغو بیړیو چې د روسیې د دې نلیکې لپاره کار کوي غواړي چې ژر تر ژره خپل کار سوکه کړي، کنه د شتمنیو د کنګل کېدو په ګډون به له بندیزونو سره مخامخ شي. د جرمني د مالیه وزیر او د صدراعظم مرستیال اولاف شولتس پرون وویل برلین دغه بندیزونه د جرمني او اروپا په حاکمیت کې جدي مداخله ګڼي. او د بیلاروس په پلازمینه منسک کې پرون یو وار بیا ګن لارین وال سره راغون شول. دوی د بیلاروس او روسیې د پراخ ادغام پر پلانونو خپل اعتراض څرګند کړ او شعار یې ورکاو چې بیلاروس ته ژوندۍ وي. پرونه لاریون نږدې دوه ساعته دوام وکړ او شاوخوا 200 کسانو پکې برخه اخیستې و چې د اپوزیسیون مخکښ سیاستوال هم پکې و. په هغه پریکړه لیکې چې راغونډو شویو کسانو ته ولوستل شو د بیلاروس حکومت تورن شوی چې خپل ملي حاکمیت د تیلو او ګازو په بدل کې خرڅ کړی دی. زمو شخله ازادي رادیو اوري. افغان چارواکی وایي د داعش له نیول شویو او تسلیم شویو غړیو تحقیقات روان دي. په هلمند کې سشکال جوارو ښه حاصل ورکړی.
اوس ورځ تر بلې خلک په پنځه ډول کرنه ترسره کوي. اصلات یې خوشبختانه ورځ تر بلې ښه کیږي. پخوا خلکو ورایټي نه پیژندل.
د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس هم د بهرنیو ځواکونو ملاتړ ته اړتیا لري. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. د اوسری رادیو خبرونه په منځنۍ چپه 12.5 نیوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم تعقیبولای شي. زموږ د وی پانی پته د ازادي رادیو .com. د افغانستان چارواکي وایي د داعش ډلې له نیول شویو جنګیالیو د نړیوالو او ملي قوانینو په رڼا کې تحقیقات کیږي. د دوی په وینا په تیرو شپږو میاشتو کې د داعش ډلې تر 200 زیات وسله وال د افغانستان په ختیځ کې یا نیول شوي یا په خپل تسلیم شوي دي. چارواکي وایي په نیول شویو کې زیاتره پاکستانی اتباع دي. د غراس د منځنۍ آسیا، اردن او ترکیه وګړي هم پکې شامل دي. د دې موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه لنیول سویو غړو لمړنۍ پښتنې ګرویژنې پیل سوي دي. مقامات ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې تر 200 زیات وسلوال د خپلو کورنیو له غړو سره یو ځای یا نیول سوي یا خپل دوی ته تسلیم سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشولو په شرط پرون ازادي راډیو ته وویل په دغو وسلوالو کې ډېری یې د پاکستان وګړي دي. د سرچینې په خبره په تسلیم سوی کې د منځنۍ آسیا، اردن او ترکیې وګړي هم شامل دي. د ملي امنیت د عمومي ریاست دغه سرچینه وایي له دغو نیول سوو کسانو د نړیوالو او د افغانستان د خپلو قوانینو په رڼا کې تحقیقات روان دي او بیا یې برخلیک مشخص کیږي. د داعش ډلې زیات وسلوال په ننګرهار کې نیول سوي دي. د دغه ولایت والی شاه محمود میاخیل تیر شپه ازادي رادیو ته وویل د نورو هیوادونو نیول سوي وګړي کابل ته لیږل سوي او په اړه به یې هلته پریکړه کیږي. ښاغلی میاخیل وایي په ننګرهار کې اکثره د اورکزو، باجوړ، خیبر او پېښور وګړي پاتې دي چې زیاته سلنه یې د اورکزو دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د بیلابیلو هیوادونو تسلیم سوي افراد او اشخاص لومړی د معلوماتو له مخې تخلیه کیږي چې له چا سره اړیکې لري، څنګه دلته راغلي وو او څه یې کول. بیا به عدلي او قضایي ارګانونه پریکړه کوي چې څوک په کومه سطحه دی او که لازم وو محاکمه به هم سي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د افغانستان په ختیځ کې د داعش د تسلیم سویو بهرنیو وګړو شمیر 211 تنه شي. دا جنس په حواله د دایښ د غړو په تسلیم سوي کې لږ تر لږه 15 اویا شزي او 1095 ماشومان شامل دي. د دایښ دلی یو غړي چې وای د فراو سیدون کې دی ازادي رادیو ته وویل په ورستیو کې په ننګرهار کې دولت ته تسلیم سوي دی. عالمانو دعوت راکوه چې اسلامي خلافت دی، خلافت اعلان سوی او بیعت واجب دی او بیعت وکړی. اوس پوښتنه مطرح کیږي چې آیا د داعش او د هغوی د کورنیو د دغو شاوخوا وسو غړو په تسلیمېدو سره به د افغانستان په ختیځ کې د دې افراطي ډلې فعالیت ختم سي؟ د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي نیکولاس کی د روانې میاشتې په لومړیو کې په لندن کې ازادي راډیو ته ویلي وو
I think we can see from Iraq and
Syria. سمه باور عراق او سوریه ته پکاتو دا ډیر امکان لري چې له دوی څخه سمه تصفیه شي. خود دې ډلې فعالیت لا هم دوام لري او لا بیرابلو تاکتیکونو په استفاده د کوچنیو سلولونو په بڼه په کوچنیو شارګیو کې فعالیت لري. نو پر دې اساس فکر کوم چې تر وخت مخکې به وي کو وایو چې دغه ډله په افغانستان کې کاملا نابوده شوی ده. بل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د دسمبر پر دریمه ویلی وو د امریکا ائتلاف او افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د طالبانو د اغیزناکو عملیاتو له کبله د داعش خراسان څنګه زیاتې سیمې او جنگیالي وبایلل. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر دغو څرګندونو عکس العمل وشو او ویل چې داعش تل د طالبانو د عملیاتو له کبله نه بلکې تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو، بهرنیو قواوو او ولسی پاتسنوالو له برکته ځپل شوی ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویلي دا وسلول طالبان دي چې په افغانستان کې نورو تروریستي ډلو ته هم د فعالیت زمینه برابره کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس هم د بهرنیو ځواکونو ملاتړ او په دې هیواد کې حضور ته اړتیا لري. د دې جرګې د دفاعي کمیسون مرستیال غلام ولی ازادي راډیو ته وویل حتی د بهرنیو ځواکونو په شتون کې کمښت هم کېدای شي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحي منفي اغیز وشیندي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي تر کومه چې امریکا د افغانستان د وضعیت په اړه ډاډ ترلاسه نه کړي خپل عسکر له افغانستان نه باسي. په دې موضوع د خاطر پردیس راپور واوري.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د امریکایي چارواکو له څرګندونو سره مهاله د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته اوس هم اړتیا شته. د دې جرګې د دفاعي کمیسون مرستیال غلام ولی افغان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو له مرستې او ملاتړ پرته د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې له ستونزو سره مخ کېدای شي.
بدن په افغانستان کې ضروري او لازمي دی او زموږ غوښتنه هم ده چې تر څو چې موږ په تاکتیکي لحاظ، تجهیزاتو په لحاظ، د نور مسایلو په لحاظ زموږ نظامی ځواکونه یا افغان امنیتي دفاعي ځواکونه ټول تجهیز او تخنیکی مسایلو کې سم بلدیت پیدا نه کړي تر هغه د امریکا ځواکو بدن په افغانستان کې په نظامی لحاظ ضروری
ولایت مې دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په خپل تازه څرګندونو کې ویلي دي تر کومه چې ډاډ ترلاسه نشي چې افغانستان د بیا ځل لپاره د ترهګرو په امن پټنځینو نه بدلیږي، امریکایي پوځیان به په دې هیواد کې پاتې کیږي. خو له دې وړاندې ښاغلی اسپر ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور له کمیدو سره ستونزه نه لري. هغه همدارز ویلي وو چې حاضر دی د سولې له هوکړلي کوړاندې او یا هم د هغه د نه لاسلیک کېدو په صورت کې په افغانستان کې خپل اسکر کم کړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وین سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی چې افغان حکومت سره به هغه مهال مخامخ خبرې پیل شي چې امریکا د خپلو ټولو عسکرو د وتلو په اړه هوکړه لاسلیک کړي. پوځي کارپوه میرزا محمد یارمن وایي تر کومه چې امریکا د افغانستان د وضعیت په اړه ډاډ ترلاسه نه کړي خپل عسکر نه باسي.
امریکا هر شیبه په نړۍ کې خپل مخالفې پدیدې ساری او د خپل ستراتیژیکو سرچینو په اړه معلومات ترلاسه کوي. کله چې ډاډه شي چې د امریکا پر وړاندې ګواښونه موجود دي، له هغه هېواده وتلو ته به لیواله نه وي. هغه اوږدمهالو پروګرامونو ته په کتو سره چې امریکا په افغانستان او د سیمې په کچه لري، په اسانۍ سره له افغانستان نه وځي.
امریکا په افغانستان کې اوس مهال 13 تر 14 زره پورې عسکر لري او تازه یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې له افغانستان څخه به خپل 4000 عسکر وباسي. افغان چارواکو مخکې تر دې ویلي و که څه هم په افغانستان کې د ترهګرو پر وړاندې مبارزې لپاره په دغه هېواد کې د امریکایي عسکرو شتون ته اړتیا ده، خو ټینګار یې کړی و چې د 4000 عسکرو ویستل د دغه هېواد په جګړې اغېز نه کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
په هلمند کې د جوارو حاصلات سږ کال 25% ډیر شوي دي. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلان وایي که ورشتونه او اوبه پریمانه وي، د جوارو حاصلات به نور هم ډیر شي. خو کروندګر وایي د جوارو ټیټه بیه د دې سبب کیږي چې دوی ډیره علاقه ونه شي چې جوار وکړي. په دې اړه له هلمند د الیاس دای راپور واوري.
ډیر زورور جواری کوي، مګر باره پردا وخت باید ارزان شي.
اسدالله سږ کال د جوارو پریمانه کروندې لري. دی وایي جوار اسانه او ژر وده کوي، اوبه ډیرې خو کیمیاوي سره کمه غواړي، اما دا چې ارزانه دي خلک یې د کرلو سره علاقه نه ښیي. اسدالله د کرنې د ریاست د بولان تحقیقاتي فارم ته راغلی دی چې نوي او مؤثر تخمونه یوسي. دا ازادي راډیو ته وویل که د جوارو بازار ګرم سي او یا د پروسس دپاره په کور دننه فابریکې آبادې سي، دغه زراعتي بوټي ته به د ډیرو کروندګرو پام ور واوړي.
ډیر زورور جواری کوي، مګر باره پردا وخت باید ارزان شي.
بزګر څه غواړي؟
بزګر خدا غواړي چې اوس یو دلته یو پاپریکې وایي شی وایي دلته د جوارو سیل خو ښه جواری کوي، د یو سبا مې شی جوړیږي.
نو بار بیا ډیر خلک کرن.
نو بار ډیر خلک کرن.
هلمند د کوکنارو نشي توکو په نوم خورا مشهور دی. اوس هم کروندګر تر بل هر بوټي کوکنارو ته ډیره ترجیح ورکوي، اما په هغه سیمو کې چې د حکومت د ولکې څخه بهر دي. د کرهنې د ریاست د بولان د زراعتي فارم د بوټو او دانو د تحقیقاتو یو مسؤل عبدالمنان امیری وایي د هلمند د جوارو څو ډوله دانې یې موندلې دي چې تر عادي دانو ښه وده او حاصل ورکوي. ښاغلی امیری د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه نوي تخمونه د غوړو او موادو د کیفیت له امله تر نورو هغو غوره دي.
کروندګر خو هر کال جواری کوي چې اوس ورځ تر بلې خلک یعنی یو په پنی ډول کرنه ترسره کوي، اصلات یې خوشبختانه ورځ تر بلې ښه کېږي. پخوا خلکو ورایټي نه پېژندل، پخوا خلکو د ورایټي اهمیت نه پېژندی، اوس یې اهمیت پېژني. بله موضوع داسې وایي پخوا خلکو پاشکي کرنه کوله، ان تر دې عاده چې یوه موضوع چې دا په دې باندې تحقیق هم سوی دی، خلکو به مخکې کلو کې غنمو ته چې به غنم د تور کود ورکړل، نو بیا به جوارو ته تور کود نه ورکول. اوس خلک په دې پوسوی دي چې هغه تور کود چې وای هغه د غنمو د پاره و، اوس د جوارو ته هم تور کود کی هغه د پخوا څخه حاصلات اوس دوه چنده سوی دي یا ډیر سوی دي.
د هلمند د کرهنې د ریاست د معلوماتو مخې روان مریز کال په هلمند کې د کرل سوو جوارو په حاصلاتو کې نسبت تیر کال ته د 40 تر 50 سلنه پورې زیاتوالی راغلی دی. په هلمند کې کلونه کېږي حکومت د کوکنارو د ښه بدیل دپاره پر بېلابېلو تخمونو ونو او دانو پانګونه کوي چې کروندګر راضي کړي څو د کوکنارو د کښت خلاص واخلي، خو تر دې دمه معلومه نتیجه نه ده ورکړي. د زراعت یو بل متخصص انجینر عبدالرازق وایي د جوارو د کرکلي سره ډیر بزګر بلد دي. که په هلمند کې ورته د پروسس فابریکه جوړ شي جوار د کوکنارو ښه بدل کې راسي
د جوړو اثرات دلته په یلمن کې ډېر ښه نتیجه ورکړی ده خو کله دلته داسي چې د حاصل وخت سي دلته د بزګرانو څخه په ډېر ټیټ قیمت خرڅیږي ځکه دلته پروسس نشته مثلا د جوړو څخه په ښه باکیفیته غوړي وزي حتی خصوصا دا غوړي د کسان لپاره دي چې هغه د شکرې مریضي ولري مثال یا ښه باکیفیته د غذني جوړې کنجاره ځنې جوړیږي مګر دلته پروسس نشته حتی د بزګران څخه په ډېر عادي قیمت حتی که اوس چې اوس په 50 افغانۍ مني یا په 50 افغانۍ مني حتی دوی خپله مصارف نه نشي به جوړوي
د زراعت رئیس هم د جوارو سره د سوداګرو کمه علاقه او په دې برخه کې نه پانګونه لویه ستونزه ګڼي زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل د دوی د تحقیقاتو ټیم د جوارو څو ډوله تخمونه موندلي دي چې تر عادي وغو ښه حاصل او وده کوي
یوازنۍ لار همدغه د جوارو د حاصلاتو همدا وه چې ښه بارندګي پر دې باندې د جوارو پر حاصلاتو باندې تاثیرات وکړه او نسبت نورو کلونو ته امراض وفات هم د جوارو په کرکیلې کې کم و په تیرو کلونو کې به په جوارو کې بعضې امراض پیدا کېدل ول 6 کال وخت پر وخت هغو ته اوبه ورکول کېدل یا نوې ورایټي بزګر رانو تور پیژندل سیوی چې بینان بایست د یو سوچ مژه د جوارو د نگاه څخه بالکل خود کی په حالت کې او روزمره د دې ولایت څخه جوار او نور ولایتونو ته صادریږي خاصتا جلال آباد ته چې حالت د پروسس فابریکا موجودیت لري د جوارو څخه غوړي وو زی د ایوانی خوراکه د پر جن دی پروسس کیږي استفاده جن دی کیږي
ویرایټی د ودی او حاصل مخی د وزارتي بوټي څو دولت تخم توای چې هر یوې د بل سره په توپیر وده او حاصل ورکوي دا یوازې جوار نه دي چې ښه حاصل کوي او د کوکنارو بدیل کیدای سي د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي تازه یې انجه الویرا زعفران کیله او نور نوي دانې او بوټي ازمویلي دي چې هم وده او هم ښه حاصل ورکوي محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند
د الیاس دایی د راپور د خپرېدو په منځ کې وی اوریدون کې د هلمند له نادلی ولسوالۍ څخه لیکلي البته خان محمد اسلامیار لیکلي وایي په هلمند کې 6 کال په سلو کې په 10% کرنیزو مځکو جواري کرل سوي خو یو منی له 15 تر 40 افغانو یې دی باید حکومت ورته بازار پیدا کړي تو امریکایي ورسپانو د افغانستان د جګړې په اړه د جان سوبکو د هغو څرګندونو په باب لیکنې خبرې کړي چې په وروستیو ورځو کې په امریکا کې ډېر خبرګونونه پارولي دي واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي د پینټاګون مشرانو د افغانستان د جګړې په اړه ادعاوې چې د افغانستان پاڼې بلل کیږي رد کړې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او لوی درستیز مارک میلي په وروستیو کې په یوه ګډه خبرې غونډه کې هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي وو چې د امریکا ملکي او پوځي چارواکو کو خلکو ته د افغانستان د جګړې په اړه ناسم معلومات ورکړي دي واشنگتن پوسټ د افغانستان جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد جنگ بللی او لیکلي دي چې په افغانستان کې د امریکا له ملاتړه برخمن حکومت د اقتصاد په بیا رغونې او د طالبانو د بلوا د مخنیوي په برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی ملټری ټایمز ورسپانې هم د امریکا د متحدو ایالاتونو د لوی درستیز مارک میلي څرګندونې راخیستې چې وایي فکر نه کوي په افغانستان کې د دوی د ځواکونو قرباني بې ځایه وي جنرال میلي دا څرګندونې د هغو راپورونو په ځواب کې کړي چې په وروستیو کې د امریکا د حکومت او پوست پر چارواکو د افغانستان د جګړې په خاطر انتقادونه وکړل دغو راپورونو چې لومړی واشنگتن پوست په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سر مفتش جان سوبکو په قول خپور کړ امریکایي چارواکي په دې تور کړي چې د افغانستان په جګړه کې د نه پرمختګ په اړه معلومات د امریکا له ولسته څخه پټ کړي دي سوبکو ورسپانې ته ویلي چې د امریکا خلکو ته د افغانستان د وضعیت او په جګړه کې د پرمختګ په اړه پرله‌پسې دروغ ویل شوي دي خو لوی درستی جنرال میلی ویلي د افغانستان د جګړې په اړه په تیرو 3 کلونو کې د یو ډول هماهنګو درواغو ادعا ناسمه ده د میلی په باور په داسې حال کې چې سلګونه ډیپلوماتان پوځي چارواکي او ګڼ شمېر استخباراتي مامورین وي څوک نشي تېرېستل کېدی په همدې موضوع سټار اند سټرایپس ورسپانې خپلې مقالې ته دا سرلیک ورکړی دی جنرال میلی د افغانستان جګړې ته عاطفي ځواب ووایي د دې لیکنې په یوه برخه کې راغلي چې د واشنگتن پوسټ ورسپانې په راپور کې د سیستماتیکو یا همژغو درواغو د دسیسې په اړه څه نه دي ویل شوي بلکې په هغې کې راغلي چې جګپړو چارواکو له دې سره سره چې پوهېدل حقیقت نه لري خوشبینانه څرګندونې کړي دي او بلدا چې سره لدی چې د جګړې د نه ګټلو په اړه نه کاریدونکي شواهد ول رښتیا پټ کړی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګې تیره چهارشنبه د ولسمشر ډونالد ترامپ استیضاع ته موافقه رای ورکړه. پر ولسمشر ترامپ تور پورې شوی چې له خپل قدرته ناوړه استفاده کړې او د کانګرس د کارونو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. د دغه تور له مخې ډونالد ترامپ په یوه تلیفوني مکالمه کې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکی غوښتنه کړې چې د امریکا د پوځي مرستو په بدل کې د جو بایډن او د هغه د زوی هنټر په اړه تحقیقات وکړي. خو جو بایډن چې د امریکا د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند مخکښ کاندید ګڼل کیږي له خپل زوی سره په اوکراین کې تجارت بوختو. اوس د ولسمشر ترامپ د استیضاع موضوع د امریکا مشرانو جرګې ته استول شوې ده. دا چې په امریکا کې د یوه ولسمشر د استیضاع پروسه څه ډول ده له صالح محمد صالح څخه یې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې ولسمشر ډونالد ترامپ استیضاع کړ. خو د یوه ولسمشر د استیضاع لپاره زیات نور کارونه باید وسی. داسې نه ښکاري چې ولسمشر ترامپ دې عملا استیضاع سي. کله چې په 1980 کال کې د امریکا اساسي قانون ولیکل سو، پریکړه وسوه چې د یو منتخب ولسمشر د لیرې کېدو لپاره باید یو واضح میکانیزم په پام کې ونیول سي. دغه تصمیم د استیضاع د پروسې د تدوین سبب سو چې د امریکا جمهوري ریاست له خیانت، رشوت اخیستو، په لوړه کچه له نورو جرمونو او تخلفاتو خوندي کوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د استیضاع پروسه څه ډول ده؟ پر ولسمشر د تور لګولو په اړه باید اول د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګه پریکړه وکړي. کله چې ولسمشر رسمن تورن سو، د هغه د تورونو موارد او د استیضاع موضوع د استازو رایې اخیستنې ته وړاندې کیږي. که د استازو جرګه پر ولسمشر لګول سوي تورونه او استیضاع په قاطع اکثریت تایید کړي، موضوع مشرانو جرګې ته استول کیږي. مشرانو جرګه ممکن محاکمې ته ورته جلسه راوبولي. که ولسمشر مقصر وګڼل سي، نو له دندې به لرې کړی سي. آیا د امریکا کوم ولسمشر استیضاع سوی دی؟ تر ډونالد ترامپ مخکې د امریکا دوه نور ولسمشران هم استیضاع سوي دي، خو دواړه توانېدلي چې خپله کاري دوره بشپړه کړي. اندریو جانسن د امریکا ولسم ولسمشر و چې په 1988 کال کې د جنگ د وزیر د لرې کولو او بدلولو د هڅې په خاطر استیضاع سوی و. بیل کلینټن بیا د امریکا 23 ولسمشر و چې په 1998 کال کې د دروغو ویلو او د عدالت د مخنیوي په تور استیضاع سو. خو د امریکا 30 ولسمشر ریچارډ نیکسن مخکې تر دې چې د استیضاع پروسه یې پیل سي له خپلې دندې استعفا کړې وه. ډونالډ ترامپ اوس په کوم موقف کې دی؟ د ډونالډ ترامپ د استیضاع پروسه په استازو جرګه کې چې د سیال ډیموکرات ګوند غړي پکې اکثریت دي بشپړه سوې ده. د امریکا مشرانو جرګه کې چې د ولسمشر ترامپ د خپل ګوند جمهوریت غوښتونکو سناتوران پکې اکثریت دي، د استیضاع پروسه د میلادي کال د وروستۍ ورځو د رخصتۍ په خاطر ځنډول سوې ده. آیا ډونالډ ترامپ به له واک څخه لرې کړی سي؟ د هغه پوښتنه ده چې تر اوسه ورته ځواب نه دی موندل سوی. خو داسې نه ښکاري چې ډونالډ ترامپ دې له قدرت څخه لرې کړی سي. د هغه د لرې کېدو لپاره باید د مشرانو جرګې 2/3 برخه غړي موافقه رایه ورکړي. دا مهال په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکي 35 او ډیموکراتان 45 څوکۍ لري. دوی نورې څوکۍ د خپلواکو سناتورانو دي. اوس که تصور وسي چې ټول ډیموکراتان د ولسمشر ترامپ د لرې کېدو په پلوي رایه ورکړي، لږ تر لږه 40 جمهوریت غوښتونکي هم باید خپل جهت بدل کړي، یعنی ولسمشر مقصر وګڼي او د هغه لرې کېدو ته مثبته رایه ورکړي. که ولسمشر ترامپ مقصر ثابت سو څه کیږي؟ که څه هم دا ډېره لرې ده چې ولسمشر ترامپ په لوی اکثریت په مشرانو جرګه کې مقصر وپېژندل سي، خو که احیانا داسې وسول، مرستیال ولسمشر مایک پینس به د هغه ځای نیسي او د هغه د دورې پاتې موده به بشپړوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
سعید احمد عمری د کندهار څخه لیکي، د انتخاباتو کمیسیون خبره هغه وخت منلو ورده چې هر وخت ولسمشر په چوکۍ کښېني. پرونی ویل چې ماخوستن به لومړنۍ پایلې اعلانوي، خو تر اوسه یې نه کړې اعلان. جعفری لیکلی دی، د انتخاباتو له ناکامو نوماندانو څخه هیله ده چې د انتخاباتو پایلې ومني. حامد ستانگزای د لوګر څخه لیکي وایي که د ټاکنو خپلواک میسون نن یکشنبه د ولسمشري زور ټاکنو پایله اعلان نه کړي د افغان ولس لپاره به تر ټولو بې باوره ادرس د ټاکنو خپلواک کمیسون وي. انصار الله حکیمی لغمان لیکي وایي له ټولو افغانانو غواړم چې راکړه ورکړه په افغانۍ وکړي ځکه چې افغانۍ زموږ ملي هویت دی. انګار خروټی له شکین څخه لیکي د ټاکنو کمیسیون باید نن پایلې اعلان کړي کنه نو د افغانانو د انتظار کولو توان نور نه لري. اسدالله وفا له هلمند لیکي موږ نور له جنګ ستړي یو، د دولت او طالبانو څخه غواړو چې نور موافقې ته ورسیږي او د وطن له ورانولو لاس واخلي. بل اوریدونکی عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي له ټولو انتخاباتي ډلو څخه غواړو چې پایلې ومني او مشکلات پیدا نه کړي او میر